یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. پیو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې تر هغه چې کابل ته د طالبانو د راغلي درې کسیز پلاوي سره تخنیکي بحثونه پای ته رسېدلي نه وي، د بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، نن د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې او امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل شوي طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتو ته رسېدلې ده. د خبرونو تفصیل، نن د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. د ناټو سازمان د غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې دایریږي. د ناټو سمشین ستولتنبرګ پرون ویل چې په دې غونډه کې به د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د ناټو پر دایمي تعهد بحث وکړي. هغه زیاته کړې چې شرایط سخت دي او طالبان او ټول سیاسي لوري باید د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېده. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د تسلیمۍ پر مهال وویل چې چین د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کورونا ویروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل نننۍ مرستې سوي وسایل به د کورونا ویروس د مخنیوي په لارو چارو کې موثرې تمام شي. د چین په دې مرستو سوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوي او د ډاکټر لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن وویل چې د چین هیواد دا مرسته سوي مواد به په شفافه توګه وویشل سي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 209 دي چې تر رسیدلې دي. دا پیښې داسې وخت زیاتې سوي چې د عام روغتیا وزارت ویاند وحید مایار تایید کړی چې تازه په هرات کې د چهارشنبه پر ورځ د څه باندې 40 نور کسان په کورونا ویروس اخته شول. تر اوسه په دې هیواد کې کورونا ویروس 4 کسان مړه کړي دي. د ناټو یا شمالي اتلانتیک د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن له کورونا ویروس سره د خپلو هیوادونو د مبارزې په لارو چارو بحث کوي. دوی به دا ټینګار هم کوي چې د ناټو غړي د هر ډول ګواښ د دفاع لپاره چمتو دي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې اساسي هدف یې دا دی چې یقیني کړي دا صحیح ناورین په امنیتي ناورین ونه وړي. د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه اخلي، ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سفرونو بندیزونه لګیدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د ناټو له تشکیل رئیس په 10 کلونو کې د سازمان د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه نیسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران همدارس د نننۍ غونډې پر مهال په عراق کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړه پریکړه کوي او تر څنګ د افغانستان په پرمختګونو هم تمرکز کوي. امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل سوي طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتو ته رسېدلې ده. امریکایي چارواکو تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین له ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له مسکوه طبي تجهیزات اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طبي تجهیزاتو کې د مصنوعي تنفس آلې او له کورونا ویروس د خوندیتوب وسایل شامل دي. د دغه وزارت ویاندې مورګان اورتاګاس په یوه خبر پاڼه کې ویلي امریکا او روسیه له دې وړاندې هم په کړکېچونو حالاتو کې له یو بل سره بشري مرستې کړې او راتلونکي کې هم داسې همکاري کوي. امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې د دغو طبي وسایلو لپاره یې روسیې ته څومره پیسې ورکړي دي. او د امریکا څلور نور ایالتونه هم د هغو دیرشو ایالتونو په ډله کې شامل سول چې اوسیدونکو ته یې په کور کې د پاتې کېدو امر سوی دی. د فلوریدا، جورجیا، میسیسیپی او نوادا والیانو پرون اعلان وکړ چې دغو ایالتونو کې یې د خلکو په تګ راتګ کلک بندیزونه لګولي دي. د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 15,119 کسان دغه ویروس مړه کړي دي. امریکا کې تر اوسه څه باندې 2,16,000 کسان په کرونا اخته سوي دي. امریکا هغه هیواد دی چې دا مهال د نړۍ په کچه د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې لري، خو د دغه ویروس د مړینې له اړخه بیا ایټالیا او اسپانیا په لومړي او دوهم کتار کې دي. ایټالیا کې کرونا تر اوسه څه باندې 14,000 او په هسپانیا کې یې نږدې 9,500 خلک مړه کړي دي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو، کولای سي دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونه په ترڅ کې د راپورونو لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر هغه چې کابل ته د طالبانو د راغلي د کسیس پلاوي سره تخنیکی بحثونه پای ته رسیدلي نه وي، د بندیانو د خوشی کېدو پروسه نه پیلېږي. د دغې شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د سیاسي چارو شنونکو وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبرو اترو باور نه لري، او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان د حکومت به د وسلې په زور ونیسي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اخوا له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اقداماتو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم له جګړو بې کورسو قبایلو او همدارز افغان کډوالو سره د مرستې اعلان کړی، خو هلته میشت افغان کډوال وایي چې له دوی سره د کرونا وایروس پر ضد نه مالي او نه هم روغتیایي مرسته سره ده. که وخت نور راپورونه به هم واوري، او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزونیز پروګرام لرو. ورزوت خبرونه د سرموزته. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر هغه چې په کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکی بحثونه پای ته نه رسیدلي، د بندیانو د خوشی کېدو پروسه نه پیلېږي. البته د طالب بندیانو د خوشی کېدو پروسه د دغه شورا د دفتر وایي جاوید فیصل وایي چې نن به هم د طالبانو له تخنیکی درې کسیز ټیم سره د بندیانو د تبادله پر سر خبري دوام ولري. د دې سره طالبان وایي چې دواړو لورو ته د تبادله سویو لیستونو پر تطبیق یو اندازه کار سوی، او هیلمن دی چې د بندیانو د خوشی کېدو ته اجر زمینه برابر سي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار فیروزه ازدیره کوي چې هم دا وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کړه ده. فیروزه، خبرونه ته شر اغلی. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر نورې څرګندونې څه دي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادله پر سر د تخنیکی ټیمونو درې مورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د دوی د درې ورځې خبرې موثر وي، او نن به هم د خبرې دوام پیدا کړي. که څه هم نن د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ځینو سرچینو په حواله راپورونه ورکړل سوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې دا تخنیکی بحثونه پایتونه رسیږي، د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
د لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځلې خبرې سوي وي، او حکومت په دې اړه د طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو هیئت کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره خبرې وکړي. له دې سره طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نن تر دې دمه د دوی دوی لوري کابل ته راستول سوي درې کسيزه تخنیکی ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د لیستونو پاړه د دواړو لورو ته د یو شمیر بندیانو پر نوملړ البته د نوملړ پر تطبیق کېدو کار کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي دوی هیله مند دي چې دا بحثونه پای ته ورسیږي او زر تر زره د بندیانو د خلاصون لپاره زمینه برابره سي. بلې فرباجانی
ته د مننه کوم فیروز عزیز. دوستانو و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې له هم د طالبانو د ورغلي پلاوي سره خبرې روان دي. نن به هم د تخنیکی بحثونه دوام وکړي او بیا به وروسته د طالبانو د خوشي کېدو پروسه پیلېږي. په همدې حال کې افغان فعال میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی بیا وایي چې طالبان او افغان حکومت دې هڅه وکړي چې د اوسنۍ پیل سوي خبرې په بریالۍ توګه پای ته ورسوي. میرمن بارکزی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې ښځو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا بارکزی سره نظام کاری فیروزه عزیزی مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکی ټیمونو د خبرو د ارزولو په اړه پوښتنه ده.
خدای دوکې چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وسي، ځکه چې د افغانستان خلک د بد امنۍ، بې امنۍ، د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مو دا ده چې دغه ضرورت د همداسې لیدو کتو سره پیل سي او مخې پالې او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوئ حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا اوس چې کومې خبرې اترې روانې دي دا بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت زخت ضرورت او مهم دی چې هر څه ورته اولویت لري په هغې باندې فکر وکړي. څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره، خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي او چات کړي، چې هر یو افغان ځان سره ولري، زه فکر کوم دا به د حکومت قوتي ضعف بینی. او زما په فکر باندې که چېرته حکومت ځان بیرته محدود کړي او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه، هغه وخت بیا به افغانستان خرابې ته ځي. نو هیله مې دا ده چې افغانستان هم ډېر سیاسي وضعیت کړکېچن شوی دی، نوره دې نه وروسته دا وضعیت نه خرابوي. بهتره به دای چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ته پلو سره هم کینی او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان نم داده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي، د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی، دا نوی افغانستان دی. نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي. نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي، همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنګ نه لاس واخلي او لاس پسر شي.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی، په هغه کې 15 میرمنو نمونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده، خو طالبانو سره د تر اوسه د دوی د پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمنو ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوې دي، دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې که چېرته بیرته یو ویشت کسیز هیات د طالبانو له خوا نه هم کینی، بیا نو طبیعي خبره ده چې د 40 کسانو په مابین کې یا 240 یا 340 کسانو په مابین کې چې 15 تنه ښځینی چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټولې د سیاسي ګروپونو له خوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلو چې تاسو دومره لوی او ستره اداره لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني دې وکړي او 40-50 ښځې هم وګورئ. دغه د څه خبره د خپل ځان سر باندې وکړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو، خو دا یو څو افغاني میرمنې هم دوی سره په میز کې کینی بعد خبره بنی.
افغان فعال میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې مسله د سیاسي چارو شنونکي وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبرو اترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستي ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپلو سلګونو پلویانو ته په یوه لویه غونډه کې په زغرده ویلي چې اسلامي امارت به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې د لاسلیک یوه میاشت پوره شوه، خو دې ډلې لا هم له موافقې سره سم د افغانستان له حکومت سره خبرې پیل کړې نه دي. د دې پر ځای طالبانو د حکومت له لورې د یویشت کسیز مرکچې پلاوي له اعلان سره مخالفت کړی، حال دا چې اکثرو ډلو، خواوو او مطرح سیاسي شخصیتونو چې د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي د حکومت له لورې د اعلان شوي مرکچي پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې حملې زیاتې کړې. د ډلې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یعنې د مارچ په 28 په یوه خبر پاڼه کې وویل موږ به یوازې له هغې مرکه چې ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل شوي اصولو پر اساس وي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتو پخوانی سلاحکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال ښیي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یوه هر اړخیزه او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو لخوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅ کله د دوی رښتیانه استراتیژي نه ښیي. ده د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar they
کله چې ویګو په مجموع کې د طالبانو تحریک حتی د قطر له موافقه وروسته هم د جګړې لارې ته دوام ورکوي چې ورته مخه په ټول افغانستان کې لا توده کړې ده، باید په دې حیران نه شو. دوی د دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې خپل اسلامي امارت بیا واک ته ورسوي.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو هغه ژمنه چې د دوحې په موافقه کې کړې وه په دې خاطر زیانمن شوي چې دا ډله پر جګړې احتکا کوي او که دوی په همدې دریز د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban او دا پډاګه کړی چې دوی د موافقه ته چیل امریکا سره یې کړی ده لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې د حق پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قمندان او د قطر د مرکچي پلاوي خړې ملا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپل پلاویانو ته وینا وکړه. د په خپل وینا کې د تورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره په راتلونکو خبرو کې د طالبانو سره کرشي داسې په ګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قربانۍ ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عیني حال کې وویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخواني طالب قومندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یوه تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت ښودلی دی، خو ښاغلی سیمپل وایي د خبرو له لارې به د افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
چې جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د نویو او تازه خبرونو او راپورونو لپاره د ازادي رادیو سره پاتې سي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر 13.5 صفه په ټول هیواد کې خبروي. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راټوي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وای د کرنې 258 پورونه تعدید د کرنې پراختیایي صندوق لخوا منل سوي دي. د دې وزارت وای اکبر استمی ازادي راډیو ته ویل منظور شوی پورونه بلابلو برخو کې دي، چې له دې ډلې غنمو پیرل، د اوړو جوړولو لپاره د خامو موادو اخیستل، د چرګانو د دانو تولید لپاره حیواني خواړه او ماشینالات، د تراکتورو او کرنیزو وسایلو اخیستل، د چرګانو د فارمونو جوړول او بزګرانو ته د نغدو پیسو ورکول پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه صندوق د کرونا یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي په خاطر د ګرځبندیز لګولو سربیره د کرنې پراختیایي برخه کې هر ډول کوښښونه کړي او په دې لټه کې دی چې راتلونکي فصل کې د کرنې بنسټونه د کانتر هدا پیاوړی کړی. د وزارت د معلوماتو پر اساس د کرنې پراختیایي صندوق یو غیر بانکي دولتي بنسټ دی چې د همدې وزارت د رهبری لاندې کار کوي. جوزجان ولدی تیمتاغ غازی سیمه کې د استخراج سا د کیندلو کار بشپړ سو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر متفی ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروژې په لیکدو سره کلنی اواید به 8.5 میلیون ته ورسیږي. د ښاغلی متفی په وینا د دې استخراجي سا فعالیت له پیلېدو سره به د عامه ساتنې ملي تصدۍ 130 کسانو ته شپږ مسلکي او فني کسان او نږدې 50 مرستندوی او لوجستیکي کسانو ته به کاري زمینی برابر شي. د قانون وزارت په وینا په پام کې ده چې د جوجان تیم تقسیمه کې د وی بل څاکار هم ډیر ژر پای ته ورسیږي، چې د دې دوه څاګانو بشپړېدو سره د افغانستان د غازو د تولید ظرفیت به شاوخوا 800,000 متریک مکعب غازو ته ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ خلاصې د راډیو اوري دوستانو په تاسو کې چې کورونا ویروس ټول نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړی ده، بیلابیل هیوادونه ورته مختلف تدابیر لري او هر یو هڅه کوي چې خپلو هیوادونو وګړو ته اړین مرستې ورسوي. په همدې حال کې په پاکستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. راپورونه وایي له دې ویروس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د اقداماتو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم له جګړو بې کورسوي قبایلو او همداراز افغان کډوالو سره د مرستې اعلان کړی دی. خو دلته میشت افغان کډوال وایي چې له دوی سره د کورونا ویروس پر ضد نه مالی او نه هم روغتیایي مرسته شوې ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور له بشیر ګواش څخه اورو.
په پاکستان کې افغان کډوال وایي د دوی په کمپونو کې نه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دوا پاشل شوی او نه هم دوی سره مالی مرسته شوې ده. د دوی په وینا د کورونا وایرس له کبله د سخت ناورین سره مخ دي. په دوی کې ځینې وایي چې تر اوسه ورته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان لخوا اعلان شوی مرسته هم نه ده رسیدلې. عمران خان د مارچ په 10 اعلان وکړ چې د کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغونې په لړ کې د قبایلي سیمو بې کوره شو او همداراز افغان کډوالو سره مرسته کوي. د دې مرستو تفصیل نه دی په ډاګه شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وی اتحادی مشر حاجی راز محمد خان د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نور پاکستان لا څو چې د سر ښار اسلام آباد سره نږدې اوسیدونکو افغانانو ژوند هم د کورونا وایرس د خطر او اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی.
نه کوم مؤسسي، نه کوم بنسټ، هیڅ چا کوم کومک نه کړی. حتی دلته 375 کورونه دي. په دا 375 کورو کې تقریبا 140 کوره خدای مجبور دي کنه، سیاغه کې اکثرا کندي تیمان دي او پکې مریضان دي. دومره غریبان هم شته پکې. د اصلي کور ما سره لیس لیکلې دي. سبا او دی بیګه هم نه لري.
دان ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان د دفتر په حواله ویلي چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو څخه نږدې 80% په ورځنۍ دیاړې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې بازارونو ته د خلکو راوتل او کاروبار بند دی. له همدې امله څوک د ورځنۍ کار یا دیاړې اجازه هم نه لري. په پاکستان کې د مزدور افغانانو د اتحادیې مشر بلال سودایی وایي که حالت همداسې دوام ولري نو د کورونا تر څنګ به لږ هم افغانان سخو زپی. نوموړی د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
هسپتالونه نظام یې سم نه دی او دواګان هم نشته او خدای ما کړه دلته خو د کرنټین لپاره هیڅ انتظام نشته، نه کوټې شته ځانګړي، نه په هسپتالونو کې دواګانې شته، نه هم تر اوسه پرې سپرې شوي په دې کډوالو په کیم کې. او پاتې شوه د عمران خان چې کوم پیکیج اعلان کړی دی تو اوس په دې حساب وان سره مرسته نه ده شوې، بلکې ځایي خلکو ته لکه چې پاکستان خپل عوام دی هغه ته رشن شروع دی کومکونه ورکوي. متاسفانه موږ افغانانو ته تر اوسه پر هیچا کومک نه دی کړی. په بېلابېلو کمپو کې مزوران دي، تقریبا 100 باندې 500 کمپونه دي پاکستان کې. په دېو کې مزوران شته، کونډې تیمان شته، د دغو ټولنې مشر یم. تاسې یقین وکړئ چې تر اوسه پر د مزورانو د مرستې دپاره هیڅ اداره نه ده راغلی. او مخکې چې دا کرونا وایرس نه و نو مزوران سره بتلل پنجاب ته بتلل خپلوانو مې مرسته ورسره کوله 4000 4000. اوس خو لس ورځې نه راهیسې لارې بندې دي، څوک د کوره نشي وتی. مزوران سره هیچا مرسته نه ده کړې او مخکې هم مزوران تباه او اوس هم د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شوي دي. موږ د کرونا وایرس لاسه نه مرو، خو دغه د لوږې مو مرستو. کمپونه کې دوکانونه بند دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی. مخکې 1000 بوجې وړه په 1200 روپۍ وه، اوس په 1800 روپۍ ده. هغه هم په نقد دي، په پولیسو څوک نه ورکوي. نو مزوران سره پیسې نشته، وړه په کورونو کې نشته. خدای مخه ته لوږې به څوک مړ شي.
د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 3000 ته رسېدلی دی. له 1500 څخه زیات کسان ترې مړه شوي هم دي. تر اوسه پورې په دوی کې کوم افغان نشته، خو په بلوچستان کې د افغان کډوالو مشر تادین خان وایي که کمپونو ته بې غوري دوام ولري نو کورونا به ډېر زر پکې خپور شي.
اوسه پورې موږ د هیچا راپورټ نه ده راکړی چې افغان مهاجرینو ته یو څوک ورغلی دی یا د کورونا یا د دغه مرض باندې ورغلی دی چې څه حال ده. د کیمپو خبر نه ده راغلی، خو د افغانانو تر اوسه پورې افغان مهاجرینو تر اوسه پورې مالک نشته. مالک یې الله ده. موږ به الله ته دعایو کوو چې الله پاک دغه مرض ورکړي او دغه مرض الله پاک غم وخوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشا 1.5 میلیون افغان کډوال اوسېږي. د ادارې پر خپل ویب سایټ لیکلي چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي کمپاین ته زور ورکړی دی. همداراز په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د لاسونو وینځلو لپاره صابونونه او نور روغتیایي ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه ګودامونو ته رسولي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل هم وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پاکستان حکومت سره په ګډه کوشش کوي چې افغان کډوال د کورونا له خطره وساتي. هغه د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
مخکې له دې چې دا د کورونا موضوع پاکستان کې جدي سي، موږ په متواتر ډول د پاکستان حکومت له مختلفو اداراتو سره په څو برخو کې کار شروع کړی وو. اول مهاجرینو ته، افغان مهاجرینو ته له صحي لحاظه او د نورو امکاناتو لحاظه رسیدګي وه، په دې معنی چې هغه ټریټمنټ چې پاکستان اتباعو ته کېږي د دې وایرس له وجې هسپیټلایز کېږي یا نور رسیدګي ورته کېږي، باید افغان مهاجرینو سره تبعیضي چلند ونه سي. چې دې کې پاکستان حکومت اطمینان راکړی چې ټولو ته به په یوه سترګه کتل کېږي. دومره موضوع دا چې ټول ملک په اکثره برخې لاکډاون کې دي، نو او خلک د دې وجې نه په جدي مشکلاتو کې دي، خپله پاکستانی او نور افغانان البته مهاجرین. نو موږ غوښتنه دا ده چې دوی په اقتصادي برخه کې هم له دوی سره کومک وکړي، څه چې له نورو سره کېږي. په دې کې یونیسیار هم خپل ایفرټس کوي، خپل کوششونه کوي، موږ هم لګیا یو خپل کوششونه کوو. د آخر کې تاسو ولیدل چې خان صاحب په دې مورد باندې اعلان وکړ چې زه د حکومت په نمایندګۍ مننه ورنه کوم. بله موضوع دا وه چې موږ څنګه په سختو شرایطو کې رسیدګي وکړو، خصوصا کیمپو ته او جو ته چې غږی په اسانه نه اوریدل کیږي. نو موږ د همدې لپاره د افغان مهاجرینو د نمایندګانو سره د واتس اپ ګروپونه جوړ کړل تر څو خبرې معلومات موږ ته په وخت دقیق راورسیږي، او هغه ځایونه چې جدي اقدامات ته ضرورت لري موږ زر پیدا کړی شو، دقیقې پیدا کړی شو او رسیدګي ورته وکړو.
د کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راښکاره شو. تر هغې وروسته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې ډیر خلک ځپلي او په زرګونو یې وژلې دي. ډاکټران وایي له خلکو فاصله ساتل، په مسلسل ډول لاسونه په صابون مینځل او د ماسک اغوستل د دې وایرس د مخنیوي لپاره اړین دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
زموږ خلاصه دی رادیو اوري دوستانو، وړاندې په خبرونه کې اونیس پروګرام هم لرو، خو تر هغه دمخه د سفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
نن د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. د ناتو سازمان دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې دایریږي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ پرونو ویل چې په دې غونډه کې به د ناتو سازمان د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ناتو په دایمي تعهد بحث وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوې او د ډاکټرانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د ناتو یا شمالي اتلانتیک د تړون د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن له کورونا وایرس سره د خپلو هیوادونو د مبارزې په لارو چارو بحث کوي. دوی به دا ټینګار هم وکړي چې د ناتو غړي هیوادونه د هر ډول ګواښ د دفاع لپاره چمتو دي. امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل شویو طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتونو ته رسیدلې ده. امریکایي چارواکو تیره اونۍ د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین له ټلیفوني خبرو وروسته وویل له موسکوا طبي تجهیزات اخلي. د امریکا څلور نور ایالاتونه هم د هغو دیرشو ایالاتونو په ډله کې شامل شول چې اوسیدونکو ته په کور کې د پاتې کېدو امر شوی دی. د فلوریدا، جورجیا، میسیسیپی او نیوادا والیانو پرون اعلان وکړ چې دغو ایالاتونو کې د خلکو په تګ راتګ کلک بندیزونه لګولې دي. د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 5,108 کسان دغه وایرس مړه کړي دي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس هم د مخکښو شوزونیز پروګرام چیز ما همکاري ورژمه جبر خیل چمتو کړی.
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم، د مخکخي خزي خبرونه ته خراقلاست. زه واګما جبر خیلیم او د دې خبرونه میلمنه را سره اغلی محبوبه بابکر خیل د چي د اطلاعات او کلتور دو خلکو د کلتور اوسنۍ رئیس ده، او د دې ژوندانه کارونو او فعالیتونو باندې به خبري ولرو. اغلی بابکر خیل خبرونه ته خراقلاست.
مننه جبر خیل سوي زخم خپل واسره پلینی کې هلي او تاوده سلامونه د ازادي رادیو محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
بله، خوشاله یو چې د خبرونه کې تاسو لزان سره لرو. کپسر کې مهرباني وکي تاسو خپل یو ځل بیا خلکو ته اوریدونکو ته اغلی بابکر خیل، محبوبه بابکر خیل ور و پیژنې.
مننه. زمانم محبوبه ده، تخلص مې بابکر خیل ده، د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د خلکو د فرهنګ رئیس.
ډیرخه ډیره زیاته مننه. نوري پښتنې با پاتې شي اوریدونکو ته، اوریدونکو به خپلې پښتنې له تاسو نه ولري. فکر کوم چې څوک په کرخه دی. اغلی بابکر خیل کا د خپل زده کړو راته وایاست چې از د کریمو د کم زینا شروع کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، درجه د تحصیل او همدارست ځای کراته وایاست.
ډیره مننه. تاسو ټول د معلومه ده چې موږ ټول پښتانه یو او افغانان یو. زه تاسو پښتنایم.
بله.
ما زه په کابل کې پیدا یم. په دې اندر سو د خپل ځکم کال کې پیدا یم. ا لومړنی مکتب مې په کابل کې چې زموږ د کور سره نږدې د حقیقي هروي ابتدایي مکتب وو متوسطه تاغي کې متر اتم سنف لوست وکړو بیا ورسته دغه نه د عائشه دوراني په لیسه کې متر دولسم سنف زده کړو نو ورسته دغه نه لکه وست داسې شرایط نه وو چې کامیاب دل وړي مشکل وو بیا موږ نو پانتون ته امتحان ورکړي کابل پانتون ته زموږ علاقه ډیره زیاده وه د ژورنالیزم سره
بله
نو هغه وخت او دا اول انتخاب زما چې دا ژورنالیزم لکه وست فرامزه نو هغه وخت اجتماعي علوم یا ټولنیز علوم سره چې درې رشتې وي یوه یې ژورنالیزم
بله
ژورنالیزم چې کله به څوک د علوم اجتماعي کامیاب شنو یو اختصاصي امتحان لیبل ورکړي نو ما د دغې لپاره د ژورنالیزم لپاره ما اول لومړنی انتخاب زما ټولنیز علوم وو نو خوشبختانه په دې کې زه موافقه شوم او بس له دې بیا هم یو بل امتحان چې اختصاصي امتحان د ژورنالیزم لپاره ما دا امتحان هم تیر کړو په دې کې هم زه موافقه شوم چې ما څلور کاله دا فرانسه ولستو البته عمومي رشته مې لوستله کله چې زمون فارغ شو نو زمون اخرانه کالو چې دا یو سمستر پاتې و خې یو سمستر سمستر کې دا پوهنځی شو ژورنالیزم پوهنځی شو نو بل اخر به زده د ژورنالیزم د پوهنځي نه فارغ شوم
ډیر ښه خوشاله شو چې تاسو نمو یو ځل بیا پیژن ګلوی درلودله اوریدونکو په کار خلرو یو اوریدونکو بر وخت چې دین څوته
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر
جو بخیر تاسو تاسو من ملت قدرنا السلام علیکم جعفری لهلمند تاسو تلیفون تلیک
جعفری صاحب سلامونه تدی علیکم السلام و یو بخیر رغلی خبرونه ته مهربانی وکي پختنه مر اثر شریک کړی
پختنه مدار د ملمنه نه چې یو کو ددا یو ژوند یا بد خاطره یو څه خاطره راته وایي
مهربانی وکي اغلی بابا کرخیل
مننه محترم ورونه زما بد خاطره بس دوه بد خاطره مې لږه وه چې کله ما فاکولټا پای ته ورسوله او زه ما دنده واخیستله یو کال یا دوه کاله پس د وضعیت کورنۍ جنګونه شروع شوه نو د دې کورنۍ جنګونه په خاطر موږ مهاجر شو نو دا زما ډېره بده خاطره وه چې بس کله چې موږ مهاجر شو نو دا زمونږ دغه زده کړې او دغه زحمت او تکلیف ټول څو کاله موږ په کور ناستو نو دا یو ډېره بده خاطره ده زما او ښه خاطره به مې دا وي کله زه بیرته راستنه شوم
بله
او ماته هیڅ د مهاجرت خوند نه راکوه ځینې خلک به وچا ویل چې د مهاجرت ښه ده یا مثلا زموږ ژوند ښه ده خو ماته هیڅ خوند نه راکوه زه خپل وطن کې خوشاله یم کله چې خپل وطن ته بیرته راغلم نو زه ډیر خوشاله یم چې ما بیرته هغه خپل هغه تحصیل مې چې کړو ما ځینې کټه واخیسته
بله ډیر ښه اغلی بابکر خیل د مهاجرت یادونه مو وکړله مهاجرت کې څنګه ستاسي درسونه ستاسي زده کړې هلتم دوام درلودي که څنګه
ما خپله فاکولټه خلاصه کړې و نو کله چې هلته لاړم ما نه دا واده کړی و ترڅو معلومه ده چې افغانستان خلک چې واده شي مشکلات په سر کې لري نو هغه پردې وطن وو چې موږ پاکستان ته لاړو چې خو ورته وسېدو اګه چې ډېر زغم مو مستعید وو خو زما اولادونه هلته پیدا شو او هلته راځي چې نو اولادونه سره مصروف شو ما دومره وشه کړل چې اولادونه تربیه کوم لوی کوم او خو ما او لکه د ماشه دغه خبره د پښتنو خبره د ټکري د لاندې نه میراوي ستدي چې لکه چې اوس دغه نه راو وته نو د افغانستان ته راغلم نو البته ما هله قدر لوده چې ځینې کله کله یو ځینې مسله لیکلې په دې مجلو کې به منه شرولې چې زما خاوند هم په بي بي سي کې لیکوال وو او هغه چې ما په رادیو افغانستان کې مخکې کار کاوه د غیظ خلکو کارمندان او اغزمات سیاستي زما پښتنو په دې کې ولا چې تاسو به تاسو کار وکړي نو چې زما مشمن وړو من نشو کولای چې دا په کور یو ځای کې متا سپېږ ما جرات ژوند فونکس یو څه تختی شته کابل غونډه په پاکستان یا داسې نورې سہولتونه چې نه نو چې تر دا نو په دې اساس نو زه کله چې کابل ته راغلم البته یو څه علاقه درلوده چې درس پوهې نه خو لکه چې انګلیسي مې زده کړله نو زما د لیک او لوست او ویلو سره یو څه زده کوم د دې سره مې ډېره علاقه ده
ډیر ښه اغلی بابا کرخیل د استاس د ژوندانه هم دی برخه ته باید لګوندې تمرکز وربندې وکړي چې اوریدونکو هم شاید ډیر علاقه مند وي کله چې تاسو راستانه شوي هغه وخت کې تاسو سم دستي خپل فعالیتونه پیل کړل
تاسو خبر مې کړل تاسو ویل چې ما په کلته کابل کې خلاص کړل نو زه په ملي تلویزیون کې پروفیسر ومه د ډیرو اساسي برنامو چغې د روزنې اداره او سیاسي اجتماعي اداره و په هغه کې ما ډیر ښه برنامې چې هغه کورونا ژوند او شاید وکړم شته دي چې دغه پروفیسر هم دغه به مې پښتو لیکنه کولې کله کله به پښتو د غمم لوستلې او ترانه هاو سخن هم یو تربیتي او دغه برنامه و د دې برنامې مې نور کار کولې نو د دې چې کله په یاد لاله ما نو دا شین په ما تاسو ته کې چې باندې چې نو کو نسم کله چې بیا تر استانه شوم په افغانستان ته نو په دې کې چې هر کار ټول زمونږ د هر کار کې یا د خطن چاته دغه سهولتونه نه مهیا کیږي خو ما خپل اڅه کوله چې زه به بیرته خپل دنده یا خپل څه چې زه هدف مده هغه ته بیرته به ورسېږم نو کله چې زه بیرته راغلم افغانستان ته لومړی مې انګلیسي ژبه ته مې تاو کړه چې اصلي مدل درسونه ولکه تاو او انګلیسي اځامي او څو وخت تعقیب کولې چې دا به د دفتر کې د شي ته ضرورت وو نو باندې وخت و چې ما یو څه وظیفه مې واخیسته البته ثلاث فرهنګ کې نو ما امریکای سفارت کې مې وظیفه واخیسته درې کاله مې هلته وظیفه ترسره کړه نو وروسته د هغې نه مې بیا د اصلاحات اداري وسط هغه وخت کې پی آر آر و نو کله ما د نشتهیي نشهیي توکو پر ضد د مبارزې په وزارت کې د اداري مدیر په حیث هلته مقرره شو نو ما د خپلې زده کړې ته دا همالته ادامه ورکړه د کمپیوټر او د انګلیسي مې سرته ورسوله
بله ډېر ښه اغلی بابا کرخیل تاسو د خپل بلې دندې راته ویلې چې تاسو سفارت کې کار کولو د امریکای سفارت کې کېدې شي د سي دارته وایست چې پرته د اطلاعات فرهنګ نه کوم نور ځایونو کې تاسو کارونه او کم کارونه متر سره کړی
هو یو خدای سفارت تر موږ نه چې ورسره ما په د شهید څوک په ستاسو مبارزه په وزارت کې دا ټول کال دا تر سره کړ د کیسه سفارت نو ورسته بیا چې ما ځان سره فکر آلته مدیر اداري مدیر ومه نو ما د ځان سره فکر چې ما ژورنالیزم ورسته یو باید ما خپل باید دند کې چې هغه اطلاعات فرهنګ پورې تړاو لري آلته باید ما دند تر سره کړل نو همدا داسې وو چې زه په هغه وخت کې د وکاله پاس بیا په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د ځوانانو په موینیت کې د برنامو د رئیس په حیث مقرره شوم د وزارت په پیشنهاد او د رئیس د جمهور په چاغه وخت تلدسه د مقرره شوم د ځوانانو په موینیت هلته مې درې کاله وظیفه ترسره کړله انا د ځوانانو سره ډېر کار وکړ دغه پوانتونونه چې اوس په تخصیص کې ځوانان مریفکې دغه زمونږ په وخت کې شو کله موږ دا وظیفه درلوده او دا مليوله راوړنه و
بله ډیر ښه هغه بابا کرخیل بیا به هم وګرځو ستاسي د تعلیم او د تحصیل دورې ته د تعلیم په دوره کې ستاسي ملاتړ څوک کله غوندې په دې رڼا واچوي
مننه تاسو ټول په یوه چی نامور او پلار په هر کورنۍ کې دا احساس لري چې اولاد یې باید مکتب وي او ښوونځي ختم کړي باید لوړ تحصیلات ولري ما سره هم زموږ مور او زموږ پلار دواړه ډېر خوښېستلې ده او دا علاقه وه چې موږ باید مکتب خلاص کړو او بالاخره خپل تحصیلات سرته ورسو او دا کار وشو او دې خپل مقصد ته ورسېدم دا اوس زه افتخار کوم په داسې مور او پلار چې تر اوسه پورې زموږ ملاتړ کوي زه دا اوس هم اگر چې د میره په کور کې مخ بیا هم ما تشویقي امتار هم له وبخي وفات شو پر اوسه کال مور ملا هو تم څنګه ده خدای دې ډېر عمر ورکړي اوس هم تشویقي چې زه اوس هم ماستري کې لګیا یم چې دا سبق وایم ته اما اړیکو
بله
پرشته کې ماستلې ما
ډیر ښه رابه شو دې چې دا یو واقعیت دی افغاني مبارزه خزي تل ستونزو سره لاس او گریوان وي دا راته وایي چې په دغه لار کې تاسو څه ستونزې ګاللې دي کنه
دا څه خاص ستونزې ما نه دي ګاللې کو هغه کله چې موږ مکتب کې وو هغه وخت هم یو څه وضعیت نه و سم کله برکت راغلو یعنی جنگونه و تاسو نه پېښ څومره عمر ده او دغه مکتب ته تاک فاکولټی ته تاک یا بیرون وطن هم یو مشکلات و یعنی که اوس عملی کیږي تروریستی عملی کیږي مثلا په یو ځینې نړۍ تاریخ کیږي هغه وخت هم راکټونه راتللي یعنی دغه مشکل موږ ته وو یعنی دغه حالات نه هم موږ کامیاب راووتو یعنی موږ وشکر له چا خپل تحصیلات سرته ورسو.
بله، یو خو ټولنیز ستونزې دي چې د غونډو خلکو په وړاندې وي لکه دا اوس، او یو هم داسې ستونزې وي چې فقط یوه کس ته متوجه وي. داسې کومه ستونزه وه چې فقط او فقط دې تاسې وګواښي؟
نه، داسې کوم که وخت ماته نه و، یوازې دومره و چې هغه وخت کې لږ د ښځو تحصیل یا مکتب ویل لږ ډېره ستونزمن و. ستونزمن په دې و چې خپلوان وم، ډېر چا مکتب نه ویلی، دا یو کس به چې په کې لږ سبق یا درس به تر اخره ورسولو یا به یې تلله، د دغه ټولنیز اجتماع لږ څه دغه و، یعنی د خپلوانو دغه نورو دوستانو یا مثلا د بیرون کې وتل دا لږ ستونزمن وي. نور ما دپاره خاص د یو کس دپاره چې زه وم ما دپاره تحدید نه و.
بله، ډېر ښه. اورېدونکي بره واخلو، اورېدونکي په کرښه دی چې دې څوک دی. السلام علیکم.
داخل خورتات سلام او مېلمنی خورت سلام.
وعلیکم السلام، په خیر راغلې، مهرباني وکړئ نوم راته وایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
سردار ولی جاوید د شایسته روزګان.
سردار ولی جاوید له اورزګان نه، په خیر راغلې، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
پوښتنه مې د مېلمنی خور نه دغه د ادارات وایي چې د خپل تر حد پرې چې ذکر کړی دی، د افغانستان په کوم ولایت کې ذکر کړی او چیرې سرته ورسولې، او په کوم ولایت کې دا د ذکر څخه ډېره خوشاله و نو دا راته وایي.
کوم ولایت یې ډېرې زده کړې ترسره کړي دي او د کوم ولایت د تعلیمي ماحول نه خوشاله وه؟ مهرباني وکړئ اغلې بابکر خیل.
ګران ورور نه د پښتنې مننه کوم. مخکې ما په سر کې دا وویلې چې ما خپلې زده کړې د پایله تر پایه کابل کې کړې دي، یعنی هغه د متوسطه مکتب مې هم ورته وویلې، د لیسې مې هم وویلې، بیا به یې تکرار کړم چې متوسط تر اتم صنف پورې مې تازه پېښې دوي مکتب کې لوستې ښوونځي کې، او تر دولسمه مې عایشې دراني په ښوونځي کې لوست کړی ده چې اوس هم شته ده، او پوهنتون مې هم په کابل پوهنتون کې لوستې ده، او اوس هم چې د کار تر څنګه ماستری کوم هغه هم په کابل کې، او زه خپل چیرې ما تحصیلات نه دي کړي، نو بنان په کابل کې مې له کابل نه خوشحاله یم.
ډېر اغلی بابکر خیل، که اوس وسنجبو تاسې دا راته ووایاست چې اوسنی ماحول د نجونو د زده کړې دپاره ښه ماحول دی که پخوانی؟
زه فکر کوم که تحصیل په هر ماحول کې وکړي هغه مشکل نه ده. زما نظر دا ده چې په هر ماحول کې که مشکلات وي، دا د کابل په ولایت کې خو مشکلات اصلا نه لیدل کېږي، خو په ولایت کې مشکلات شته ده، نو هغه مهال مشکلات کم وو. اوس په ولسوالیانو کې یا په لرې پرتو سیمو کې مشکل شته ده، خو د کابل په ښار کې مشکلات نشته ده. فضلدانه دی او ټول خلک علاقمند دي دي چې باید خپلې زده کړې چې څومره کولی شي لوړې ویسي، تحصیل کوي، تحصیل ته ادامه ورکوي، مور او پلار هم کوشش کوي چې دا خپل اولادونه ورسوي. مخکې داسې نه وو، مخکې ډېر کم و له په زده کړې اوس یعنی بیسې ډېرې دي او ټول خلک علاقمند دي. زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم چې په ولایتونو کې په مرکز کې په ټولنه کې دغه شته دی چې اولادونه غواړي چې مکتب ووایي، او ځوانان په خپله غواړي چې زده کړې وکړي، حتی زده کړې تر ماستری په تر کچې، او یا هم بیرون د مملکت نه لواد لار شي او لوړې زده کړې. ماحول اوس د زده کړو ماحول ډېر پراخ شوی دی.
تاسې د خپلو اولادونو یادونه وکړله، تاسې څنګه غواړئ چې خپل اولادونه مو هم سیاست ډګر ته راشي که څنګه؟
زما اولادونه څنګه چې غواړي هغسې د دې زړي هر کار د مور پلار د اولاد خپل خوښې ته پرېږدي چې آیا کومه خوا انتخابوي، نو زه خوشحاله یم چې زما اولادونه چې څنګه د دې زړي هغسې باید خپل تحصیلات مخکې بوځي، او هم چې ناکه سیاست کې د دې علاقې سیاست دی وکړي که نورې برخې کې نورې برخې. نو یو کار چې تحمیلي هغه ښه مخکې نه ځي. زما نظر دا دی چې هغه په خپله علاقه چې کوم کار کېږي هغه ډېر ښه نتیجه ورکړي.
بله، اورېدونکي لرو دا بره واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. بخیر راغلی.
چالو سی د برخیل خورتات سلام کوم او بابګر خیر تا. ټول اوریدونکو په دې کې څه چې غاوري
خو تاسو مهرباني وکئ نو مراته وایاست د کوم زینمو اړیکنی ولې؟
ډیر مننه د جاګل لپاره راغلی جمال الدین هیوادمل جبرخیل مننه
راځه. جمال الدین هیوادمل جبرخیل په خیر راغلی جبرخیل سپ مهرباني وکئ پښتنه مور سره شریک کړئ.
ډیر ډیر زاته مننه خوشاله اوسئ چې له بابګر خیر خورنا یو د دې پښتنه لرم په دې کې جواب راکړي.
مهرباني
پښتني په دې ډول دي وایي که فرصت ترګو شي بنا د بابګر خیل خور د ښځو لپاره به کوم لوی کارونه وکړي نه دی نه هم او بل د طالبانو سره د سولې په برخه کې د ښځو ونډه څومره مثبته رجادي کوي او بل کوم لوی خندونه ستاسو په وړاندې موجود دي چې تاسو یو ښځې ورسره په روزمره ژوند کې مخامخ شي همدغه پوښتنې دي او د زده کړې په برخه کې
بله ډیر ښه ډیر زیاته مننه جبر خیل صاحب. اغلی بابکر خیل د غرور لومړنۍ پوښتنې ته برا شو د ښځو لپاره مو چیرته کومه دنده ترسره کړې ده چې په هغې کې دې د ښځو د حمایت لپاره کار کړی وي؟
مننه د ګران ورور جمال الدین هیواد مل جبر خیل صاحب نه د پوښتنې د ښځو لپاره خو ګوري ما د شروع کې تاسو ویل چې ما په ملي راډیو تلویزیون کې دنده ترسره کړې ده هغه هم کورنۍ ژوند.
بله
یعنی کورنۍ ژوند په خپل اوس ورته جندر وایي هغه وخت جندر نوم نه و ولې دغه برنامه و چې دا د کورنۍ شخړو پاکره مثلا تربیتي او ټولنیز برنامه و چې په دې کې به ډیرو سره مرکې کېدلې اته د یو زموږ ایوادواله به ټلیفوني هغه وخت ټلیفونونه کوم وو دی به هغه لیکونه راستولې کله به شخړې وي کله به مشکلات وو نورې د نورې خبرې به وي یعنې دې ته به مونږ دغه ورکول یو کمیټه وه دې باندې څنګه دې ته مونږ شو کړی د دې د کورنۍ ژوند په ښه شکل مخې ته لاړ شي یعنې دا هدا د خپل یو د ښځو دپاره یو غټ ده چې باید ښځې باید په خپل کور کې څنګه د میړه سره یا خپلې کورنۍ سره یا خپل د خواښې سره یا خپل د خسر سره یا خپل د نورو کور کې چې هغه د هغې سره څنګه ګزاره وکړي یا څنګه چلند کی څنګه ژوند خو مخیزه او څنګه د نور د دې کورنۍ کور ژوند ته تغییر ورکړي.
بله
اول دا دا هم وو هم چې نن زونانه موینت کې چوم هلته مې دغه د پانتون د چې شاګردان یا محصلین بچي په امتحان کې به نتیجه پاتې کېدلې مونږ د پانتون سره تفاهم نامه امضا کړې خصوصي پانتون سره چې دغه ځوانان مونږ باید تحقیق معرفي کو یعنی په دې لږو پیسو دې وشي کړلای په فرانسه ووي دا فاکولټو ته خپل ادامه ورکړي دې نه امید نه شي په کې دې راي مونږ د خوځو ته پر انجونو ته پر مونږ زیات د ور کړل دا ونده ور کړل دا دا په خپل د خوځو پر یو دغه ده او د خوځو د ونده په خستو کې هر کار کې زوی طرفدار چې باید دا دې باید چې دا اوس د دې نه خوشاله شي خوځو دې خوځو دې پر مختلف دي او ډيري کارونه تر څلکی دا اوس موږ ډيري پر مختلف دي فقره خته لرو چې خخه کارونه کړی دي خې دندې تر سره کړی دي یعنی خوځو چې کله کوم وظیفه کار کوي ورنه نه خپه کیږي خوځو تر یعنی مدیریت کې ډيري قوي دي.
بله بله ډیر ښه. د جبر خیل سپ بل پښتنه دا و چې د خوځو شتون د سولې په اوسنی پلاوي کې مرکچی پلاوي کې څه ډول ارزوي؟
سولې خو د هر انسان غوښتنه ده په تیر بیا د خوځو خوځې په هر کار کې متضرر دي مثلا سولې غواړي خوځې مثلا کې جنگي مثلا د نیمه د منځزي زوی د منځزي ورورې د منځزي نو په هر د هر څنډه د دې سوله ارزښت لري او په اوس حالت کې خزي باید پیاوړي خزي پیاوړتیا لري او کولای شي چې نمائندګي وکړي په سولې په پروسه کې او د رئیس د جمهور اشرف غنی نه مننه کوي چې خو ته هم په پروسه کې منډه ورکړي ده او خزي کولای شي چې په پروسه کې ونډه واخلي او ډېر ښه مدیریت وکړه.
اغلی بابکر خیل تاسو دارته وایست چې تاسو فعلا کوم فعالیتونه چې تر دې د مکړې دي د خپل دغه فعالیتونو ته فعالیتونه تاسو تر کومه خپل راضی استی
من رحمن علی زیاده ز بدخدان چې دا اوس تر کار نه کوم درې څه ته ومه د دې چې ته نور سوال دې درلودو خو دې اوس ته دا اوس په خپل دند کې چې خلکو د فرهنګ دی سیمه دې ځان راحت احساسوم خو دې فرهنګي کارونه په خپل یو خوندور حالت لدی نو ز د خپل فعالیتونو کې یو کار چې مې کړی ده د فرنګي ونه یو ایجادول دي چې ما د سکتال کې د سکتال خو تیر کال
بله
کال خلاص شو اتنویم کال وو په دې کې فرنګي ونه یو چې موږ په ولایت کې د لومړي ځل لپاره اطلاع فرهنګ وزارت دا کار شروع کړو څغه هم زموږ د ریاست په خوانه کېدو او د فرهنګي د فرهنګونه د مهمیت لا خوونه دا کار مونږ کول چې په ولایت ته یعنی خپل د خپل کارونه مو ولایت ته پراخ کړلې
بله
د مرکز مو یوازې مرکز کې یوازې کارونه نه تر سره کول ولایت ته ولاړ چې بده کې زه ټول ولایتونه دلارم یعنی هر ولایت ته تک دی ریښه مشکل ده البته یو ځینې ځان سره یو څه نور شخصیتونه هم سره دی فرهنګیان
بله
خو دا تک ولایت ته ما ته خوند راکوي چې خپل د هر ولایت وګړي وینم هلته خزي وینم هلته ځوانان وینم هلته سپینګیري ولن فرنګیان وینم زه د دې کار نه ډېر راضي یم
ډېر ښه اغلی بابا کرخیل د ولایتو د سفرونو راته وایاست چې دا سفرونه که څه هم تاسو یو څه ویلې چې سپاسي سفرونه دا مو په کوم مو خو باندې تر سره کړل او څه لاس تر وړنی مو درلودې
مننه جعفر خیل کوری د ولایتو سفرونو مو هر کار چې څوک مختګي هغه پلان کوي او هغه یو هدف مندري زمونږ سفرونو هم هدف نه درلودلی چې بده کې زمونږ هدف زمونږ وزارت او زمونږ ریاست هدف دا و چې د ولایتو وګړي چې دې پوښي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کومو کارونو اخته دي کوم کارونه مخته دي یو بل د ولایتو او د مرکز سره دغه اماهنګي یا رابطه ټینګیدل دي بل البته هغه پټ استعدادونه وو اشته دي هر ولایت کې زمون وطن کې فرهنګیان او بیخي زیات دي یعنی موږ غواړو چې دغه استعدادونه وپیژندل شي او دغه استعدادونه باید د پرمختګ زمینه برابر شي دا زمون د سفرونو هدف ده
بله ډیر ډیر زیاته مننه اغلی بابا کرخیل درته وایاست چې د خزو او سنیشتون په دې نظام کې او د خزو پرمختګونه په دا تقریبا دوه لسیزو کې څه ډول ارزوي د پام وړ وو د قناعت وړ وو کڅنګ
مننه د خزو وند په دې دوه لسیزو کې لا هم کمرنګ ده خزي حق لري چې په هر برخه کې پېټ ونده ولري هغه لکه یو وازم پرلمان کې چې خزي شته په وزارتخانو کې باید وزیران ولرو تاسو په نشم غو یو دوه وزیران لرو مثلا نورو برخو کې امینان یا مرستلان یا رئیسان مینی ونډه کمی دي زه د دې وختونو کې مچې خود تصفیه ونډه ورکړ شي مونږه مخکخه خزي زیات لرو ان کوه خزي زیات لرو تحصیل کړي خزي دي زیات لرو چې باید په دولت کې حکومت کې وسه ځای ورکړ شي په ټول برخو کې نو زما هیله هم ده حکومت
استاسي پیام هغو خزو ته چې د ټول د نامناسب چلند نه متاثر دي مګر دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي ستاسو پیغام ورته څه ده
زما پیغام به هغه خصوصي د نامناسب چلند نه متاثر دي نه متاثر کیږي ولی خندونه تن مدام په مخ کې لیکل کیږي یا قصدان یا تصادفي نو په دې نه امید کیږي دنیا په مې خپل شوی دا موږ به هم باید پسې وکړو د خپل کمی پو همش الله سکر یا کوم طبخ مو چې لوست باید دې نه موږ باید استفاده وکړو نور خوینده سره باید مرسته وکړو نور خوینده ته باید آگاهی ورکړو یا چې دې وشکړه خپل ځانونه لکه پرمخ مختخه خوځیدم په شان دی هم مخه ته باید راشي.
ستاسینا ډیره زیاته مننه. دا خبرونه په همدی زی پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په مهربانه خدای سپارم. الله مو ملشه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.